په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. خغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه دی او پلاوی په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قول خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې بچ پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا و میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه پکې ده او له منځه نه ده وړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د دولسمې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګری کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړل. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړیو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یو تاریخي ورځ وبلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
ز خپل درې څلور پیری تښتېدل یم او ورناسي راغلي دي، همداسي مې ګیره نیمه پاتې شوی ویخته مې همداسي پاتې شوی دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي راډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوها کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوهې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوها کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوهې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچي پرون په 21 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبې پورې دوام کوي. له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 2 میلیونه شپږ لک ماشومان د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم له کورنیو او دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپل ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانان غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وروسته د دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، له نورو کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنۍ هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دونیم کلن ماشوم لرم. من هغو ته په منظم ډول ټول واکسینونه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کولو په برخه کې جدي واوسي. ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ونه رسوي، مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي دی، وایي سره له دې چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیلېدو هرکلی شوی، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین یو کارکونکي یم، شپږمه ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډېر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو له مخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمره 2 میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي او د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګه له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په ښه ترسره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي:
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي، چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي، نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي. نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نورو سیمو ته هم خپور شي. خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې، تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې. څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځه حوزه کې ډېره زیاته توجه وه، چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډېر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډېر پام اړول سوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو، هغوی ته خاص توجه سوې وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل سي او د واکسین له اهمیت خبر کړل سي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په لوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تلنګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وایي. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو او په غزه کې د اوربنې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیلو پرون د لبنان په ختیځ کې د بعل بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حمله وکړي. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړای دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړوند یو دوه پولیسو ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بي پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بي پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې له ځمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک خر چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی، د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامل ده. پر بالبک خر د اسرائیلو له هوایي حملې څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حملې په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلې دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی ده چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړانګه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرایلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي، د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه سبا سیشن به د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربتوب دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې ده او د کابل په وخت د سهار په 10:30 پیلېږي. د دې لوبې په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میلمستیا کړې وه. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایي.
السلام علیکم اتلانو او چارواکو، موږ دلته د ماښامنۍ میلمستیا لپاره راټول شوي یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به ښه وي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله به له دې لوبې وروسته راتلونکې اونۍ له آیرلند سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبې هم په پام کې دي. افغان لوبډلې د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې له دې مخکې له سریلانکا، هند او متحده عربي اماراتو سره هم یو لړ سیالي درلودې. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب د غبرګولی یا جوزا په 12 منټه د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر 9 پورې دوام کوي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سوي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث له ازادي راډیو.
په کندز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بې عزت کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکوونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکوونکو غوښتنه کوي چې په عام محضر کې د خلکو له بې ځایه ځورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکوونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویس کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکوونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکوونکي د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکون کې هر ورځ د سلمانیانو لکار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم د امر بالمعروف مې خواهشه دارم کې خیر قدګیري
د میاشتې 15000 افغانۍ د دوکان کرایه ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دوکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخیس پکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسېدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. او زه خپله درې څلور پېړۍ تښتېدلی یم او ورنه چې راغلي دي همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي پوتن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسېدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیري پرېږدي او موږ خپل ژوند ته پرېږدي او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو او د وطن هم ستړي کېږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسېدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسېدونکو د نوموړي ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، پښتون هیوادو څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو، ایویم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانۍ فی نفر زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نوره مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نوره کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولی دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولی دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421. په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان
اونیز پروگرام مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړې او لیکلي دي چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قول خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په 22 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبه پورې دوام کوي له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1,000,000 شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، که هغه چرس وي، که شیشه وي، که پوډر وي، کافین وي، که نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیلو راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې درڅخه بیایو.
د خواښې خسرګانې د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور درنه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا دی ودی لید چې کله زه کور ته راشم نو جوړ شي، او چې کله زه نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریخو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسېدلي چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تېرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تېره بیا نشه یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کیږي.
خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت ویب ولکان سګرټ مکرټ وه چار سی وهل ما وسره کم یو یو دود وهل راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دوم او ترزوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د دوزان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وه چې دوی تاسو د سکار نه کوي بیل ولې کور ته.
خیرالله نشه پری خود او وده وکړ، خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پوهېږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کېږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل ته شپه ورځ تیره کی.
په خو د امر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کال کېږي چې د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشې موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد یې کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه چلر وي ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توگی اور باندې او هاتا گرمی اور باندې مگی اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاتا د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د په نکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکونو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نکان او ویختان دواړه د یو نوا پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین په نامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنګارنګ مرضونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي نکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پوډر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ. کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلي او د نکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا آغی پوجی بانیم که دلیشی چه انسان تا مختلف مرضونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحله که نکان لا دیر خرابیگی؟
دا نشی پا منزنه متوسط مرحله و دا نشو پا آخری مرحله که نکان زیاد دا خرابی دو سبب کی زکا چه دیو خانه پروتین آغا پروتین چه نکان ورسخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خوانه دوی دوامداره د نکانو څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منمحاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډېره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتېدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې موږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دا کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کیدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر چوک نشا خوشی کی نکانه دا سرحد ته نوی رسیدلی چې ټول په مکمل ډول د منځت للی وی او یی ګوتی ګنگرن شوی د منځت للی وی نو د بیا جوړیدلو امکانات شته دی. ولی کچیر ته نکونه بیخی په مکمل توګه د منځت للی وی او یی ګوتی ګنگرن او توروالی او کټ شوی نو بیا د جوړیدلو امکان نشته دی.
معتادینو ته متوسیه څه ده تر څو یې نشه نکان ور خراب نکړي؟
معتادینو ته متوسیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پرېږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پرې نه شو ښودلی. بیا هم که چېرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کېږي هغې څخه دې ډډه وکړي.
درنو اورېدونکو، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300,000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
سګرټونه هم شروع وکړله، سګرټونه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاک وهه یو لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحې نه دی خارجي. تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده زما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 19,00,000 روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللې دي. ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. دو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خوا ته دې خوا نه دا شیان ورو اخوا نه همدغه کباړ راخلو راوړو. هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښې وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. د بچا نو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی م خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پی چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکتل چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې د پاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې خسګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي، خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د خسګانۍ د کور د خوانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانې څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمان مې کشر ورور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ماو د ده عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو. مال ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده کنه. ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته لمدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او میکرل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده دکتر صاحب؟ څه راسی ویدي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروئین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروئین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول ناجوړي لرم؟
خورې، ته په هیروئین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروئین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروئین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروئین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایه کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لویه لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.